په کابل کې د مازدیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو چې هیله یې ښودلې د طالبانو سره د سولې هوکړه به د افغانستان تر ولسمشري انتخاباتو مخکې ترسره سي د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه کړې ده. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا څرګندونې به هم واوري چې د ولسمشري ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو یې هرکلی کړی دی. دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لومړی رضوان مراد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد پرون په متحده ایالاتو کې ویلي دي چې هیله مند دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې چمتووالی هرکلی کوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر از اینکه پیش از اینکه ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی تر هیزه که هر کله کو چې د ولسمشری تر انتخابات مخ کې باید هغه نیمګړتیاوي او ستونزې حل شي شي د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا تر هلا نورو بحثونو ته اړتیا لري. نو موري ویل د حکومت لخوا په وړاندې شوی طرح کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې برخه کې کومه اندېښنه نشته. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرح له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دا کمیسون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د فاریاب محلي مقاماتو په تیرو 40 ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوو جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت هوایي ډګر ته نږدې یو ځای پر ځای شوی ماین کشف او خونسا کړی، او پرونې د سړي تښتونکو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده. خاغلی یورش ویلي چې له دې سړي تښتونکو څخه یو 3 میاشتنی ماشوم چې په مرکز میمنه کې اختطاف کړی و ژغورلی دی. دا نوموړي په وینا په نیول شو سړي تښتونکو کې 4 ښځې او 1 سړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداري ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زون تک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 2500 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې دي. په راپور کې ویل شوي چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د ستک په نوم له مشهور رستورانت، قهوهخانو او د اروپا د کمیسون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. د راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو څخه فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلې دي. ترامپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 20مه او 28مه هانوی ته لاړ شي. دغو دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو او پر دې غږېدلي وو چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک شي. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت د شپږو کسانو د وژلو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. د 29 کلن کاناډایي د 2018 کال د جنوري په 29مه نیټه د کاناډا په کیوبک ښار کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې وې. د محکمې قاضي فرانسیس هوت پر نوویل بیسونیت دا کسان د دې لپاره وژلي وو چې ده له مسلمانانو کرکه لرله. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو دا برید تروریستي برید ګڼلی وو او غندلی وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند وایي تر انتخاباتو دمخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمي خلیل زاد وروستۍ څرګندونې هیله بښونکې دي.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلیمان خلیل‌زاد و نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي:
مذاکرات د امریکا او د طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خشي کې داخل نه شي، زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشر ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید:
بیره شکه چې د ستاینه والد د کچ په قانون کې ډېر ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کوم طرحه چې جوړ شوی په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا هیڅ نوټ ځواب نه شوی ده.
دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي: حقیقت څه دی، او د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام تاندې څنګه. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیل زاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه کړې ده. ښاغلی خلیل زاد په امریکا کې ویلي هیله من دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره سي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د زلمی خلیل زاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې علي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مند دي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. موږ له هرې همغږي هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیل زاد لخوا روانې دي موږ سره همغږي دي. موږ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکي به وي هیڅ فرصت او ممکنه لاره له لاسه نه ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیله مند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره شي. خاغلی خلیل زاد ویلي چې د سولې هوکړه به د سرطان د 29مې نیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. خاغلی خلیل زاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربند غوښتونکي دي، خو په خبره یې طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ راتلونکي پړاو خبرې چې ډېری هیلې هم ورپورې تړلې دي تر راتلونکو دوه اونیو پورې په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیله من یم چې د ښاغلي خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیله من یم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډیره سطحي او د ټولو اړخونو له په پام کې نیولو پرته ترسره شي او په راتلونکي کې نورې ستونزې پیدا کړي. طالبانو مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پورې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو ښاغلی خلیلزاد چې تر اوسه یې په څوځلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وایي داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږدي.
دوستانه د سولې د علي شورا د ویاند څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې که د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشریزو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي دا خبره ازادي راډیو ته کړې ده. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې چې په ګډه به یې وورو.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي که نه ممکنه نه اوسېږي، په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي د هغې پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خښې کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په خښې کې داخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافی نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات په لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت دی، فکر کوم په هغه وخت کې سرت دی، مګر په اوسني مهال ویش کې چې کوم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیابه اوسېږي او یا نتیجې ته سره ورسېږي.
یوه بله خبره ده ښاغلی اعظمي چې هغه اوس خو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا اتلسو کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. اوس که مثلا یو هوکړې ته رسېږي د سولې برخه کې دغه دواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا په همدغو کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانوي په رایې ورکولو کې بیا داخلېږي او که نه بیا له سره به مثلا سیستم د نوملیکنې دا هر څه بیا له سره کوي؟ فکر نه کوي دا به ډېر وخت ونیسي، ډېر به وغځېږي وخت؟
زما په ګومان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دې راشي او په دغه انتخاباتو کې د یا خپل نامزاد وړاندې کړي که اجازه هم ورکول شي چې تاسو خپل یو کاندید انتخاب کړي هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي. طالبان ته طالبان دا وایي چې راتلونکی سیاسي نظام چې جوړېږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه یي چې یو سیاسي نظام دی موجود سیږي موږ د راسو په حق دي فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته پکې تو زما بیره هم داده شي دغه یو په دا اوسنی ساختار کې یا اوسنی انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کله راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا به سوله راځي یا به انتخابات کېږي. که سوله راشي بیا دا انتخابات زه فکر نه کوم چې ممکن دي اوسېږي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی اعظمي کوم یو ډېر مهم دي، په خپل وخت انتخابات او که نه سوله او انتخاباتو په ځان سره ترسره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخ څخه وڅېړل شي. که د افغان دولت نه د طرف د افغان دولت نه نظر ورته وکتل شي، دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدي کې واچي د انتخاباتو اول کېدل امکانات تر دې دي چې اول سولو یا موقته اداره دي. که امریکا ته وګوري، امریکا بیا خپل د دین خپل برداشت لري چې نه اول مشتسوله مهمه ده د انتخاباتو. په همدغه خلیزات ډېره هڅه کوي چې وایي چې باید د انتخاباتو یا نمخ کې موږ باید یو سول ته ورسېږو، تر څو پورې که چیرې انتخابات وسي بیا دا جنګ پنځه کاله نور دوام لري. چې طالب د نوي دولت سره د نوي حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي، نو دا استدلال دا دی که انتخابات وسي دا په دې معنی ده چې جنګ پنځه کاله نور غځېږي. نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه یې دا ده چې انتخابات نمخ کې دغه وشي. طالب بیا یو ډېر جلا او بېله مفکوره لري، هغه په دې انتخاباتو باندې کاملا باور نه لري او که چیرې رامسي دا انتخابات به بیا نه کېږي. د هغې ماډل د هغې طرحه د
سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوته ده.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د همدې سولې پر موضوع پاته کېږو. د امریکا متحده ایالات او روسیه په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی سي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیل مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسېدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرفه کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت یې پیچلی کړی دی. طالبانو د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کېږي؟ د سیاسي چارو کتونکو په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي، د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډیره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په څلورمه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده، او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي؟ کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتې دلوي. توماس ریتګ وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه، بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو په لټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی، په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی، او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرایم سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. د غراز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
د مدني ټولنې یو شمېر مسؤلان او ښځینه فعالانې له حکومت څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې برخه ورکړل سي او نظرونه یې په پام کې ونیول سي. د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزې شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډلو نن په یوې خبري غونډې کې خبرې کولای. دوی د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو رول کمرنګ وباله او ویل چې ورته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حق غوښتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های صلح مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استازو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریکې شوې، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استازو او مدني ټولنو په ځانګړي ډول د ښځو کمزوری نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقونو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات موږ مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی دی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یوه بېله غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو له کمرنګې ونډې اندېښنه ښوولې او ټینګار یې کړی چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپلې وسلې پر ځمکه کښېنوي. د افغانستان مدني ټولنې او ښځینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس پرسو د افغانستان انتخاباتو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه تفصیل وسلوه سال راکوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو، سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي، راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته او نیمګړتیاو او ستونزو له منځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چې حکومت لخوا دغه ټاکلو د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دی. بېله شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
خاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا سرګندونې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پرېکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبري او همدارنګ د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبري سوي دي چې د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاستي جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
ښاغلی حق پرستوایی خبر دا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوې دي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
اوس په کونړ ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي چې په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دینی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډیر کم سوی دی. دوی وایي له همدې سره په کونړ کې امنیت هم نسبی ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روحالله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي پخوا به د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل. هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامي او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدی. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوې، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستره ستونزه یې هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کوم مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبا شاګردان جذب کړی دي، دې ډیر فائدې او ډیر ګټور مونته تمام شوی دی. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره وړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دی، مکتبونه شته دی، پوهنتونونه شته دی، او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کیږي.
زمانو مامان الله دې د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ما چې دلته د حکومت چې دی او دغه په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کیږي، دا غوی دایني چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 30% خطای نو ډیر زیات تحصیل لري او خلکو د پاره ډیر ښه زمينه مساعده کړې ده.
مولوی شاهزاده شاهد چې خپل د شاوخوا دریو لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړي وایي د هیواد دننه د دینی زده کړو د مرکزونو د فعالیتو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سخت لارې به وو په نور ملکونو کې به درس وي. د خپل وطن کې علما شته، کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي، خپل خلکو د پاره نمونه وي.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې دغه شمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وي چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنګونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې، د جنګ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
دوستانو د کونړ ولایت خمد راپور ورید په دې سره نږدې کې د خبرونه دوهمه نیمه ایته کچیر مودا خبرونه نه اوریدلې نو کولای سي په تکرار بنای د ازادي رادیو پر ویب سټ او اوري او خبرونه او راپورونه مهم اول ولې پته مودا ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا لرزوان مراد خد افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل له مسودې هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید نور بحثونه هم وشي. د فاریاب محلي مقامات وی په تیر څلیرویشتو ساعتونو کې په دې ولایت کې د دوه جنایي جرمونو مخه نیولې ده. د فاریاب هوایي ډګر ته نږدې یو ماین کشف او خونسا کړی او یو شمېر سړي تښتونکي نیولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز کې وویني. او د کاناډا یوې محکمې الکساندر بیسونیت چې د شپږو مسلمانانو په وژلو تورن و په څلوېښت کاله بند محکوم کړ.
د کرکټ افغان ال راونډر لوبغاړي محمد نبی ساحل له بیگ باش سیالیو سره خپل سفر پای ته ورساوه. د بیگ باش لیگ رسمي پاڼې لیکلي نوموړی د خپل لوبډلې سره د یو ځای کېدو له امله هندوستان ته تللی دی. د محمد نبی ساحل څخه افغان کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې له آیرلینډ سره له سیالیو څخه مخکې له لوبغاړو سره په تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. افغانستان او آیرلینډ یوولس ورځې وروسته په هندوستان کې په خپلو منځو کې د لوبو لړۍ پیلوي. افغان لوبډله تیره میاشت د تمریناتو لپاره هندوستان ته رسېدلي خو محمد نبی ساحل ځینې نور افغان لوبغاړي له څه مودې راهیسې د بیګ باش لیګ په سیالیو کې چې په استرالیا کې ترسره کیږي بوخت وو. د کرکټ انفو د معلوماتو له مخې محمد نبی د بیګ باش په سګنی لیګ کې 228 ارزښتناکې منډې جوړې او اته لوبغاړي یې آوټ کړي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړې. دا سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره وي د مالیو د راټولولو د اونۍ په خاطر په کابل کې ترسره او نن پای ته ورسېدې.
دوستانو اوس په دوه اونیز پروګرامونو واورو حقیقت څه دی او تندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
درنو دوستانو ډیر زیاته مننه چې ازادي رادیو ته غوږیستئ. سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ په دې هیله چې روغ اوسئ. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې ور بیا زما اکرام الله اکرام سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ درنو دوستانو په وروستیو کې د سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي. د سیمې هیوادونو ته افغانستان ته او همداراز قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مسلسل سفر رونه له طالبانو سره لیدنې کتنې خبرې ترې هغه څه دي چې دلته په افغانستان کې په کور دننه د خلکو هیلې اصولې ته زیاتې کړې دي. د سولې په همدې ګرمو خبرو اترو کې دا چې بلاخره دا کیسې کوم ځای ته رسیدلې دي او څومره هیله مندي موجوده ده خلکو ته څومره ډاډ باید ورکړل شي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون را سره په سټوډیو کې ملمه دی. خوزون څه مننه ډیره زیاته چې زموږ بلنه مو ومنله. که پایلې لامدینه کو چې افغان حکومت د ټولو هلو ځلو ته په کتلو سره بلاخره عام خلکو ته ولسی خلکو ته افغان ملت ته څومره ډاډ تاسو ورکولی شئ د سولې په اړه چې بلاخره افغان حکومت سولې ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د سولې لپاره هڅې د افغان حکومت په لومړیتوب کې قرار لري موږ د مذاکرات د پیل لپاره هیڅ ډول شرط او قید نه دی اعلان کړی. د ټول هغه خنډونه چې د سولې د پروسې پر وړاندې د افغان حکومت له اړخه ټول مو له منځه وړي دي. حاضر یو چې له طالبانو سره مذاکره وکړو. تمه مو دا ده چې طالبان هم بین الافغاني خبرو اترو ته چې د افغان حکومت په رهبري او مالکیت ترسره کوي حاضر شي، او دا ثابته کړي چې دوی هم په عمل کې د سولې غوښتونکي دي او سوله غواړي. ډاکټر سید زلمی خلیل زاد او د سیمې نورو هیوادونو هم هڅې پیل کړي چې طالبان قانع کړي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. زموږ تمه او هیلهمندي ډېره ده، هیله من یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون سے تاسی دا دا افغانی خبرو دا بین الافغانی خبرو دا پیل ہلمندی ویلے چی بالاخرہ باید بین الافغانی خبرو تا طالبان هم زلخ کی. خو دا تیر کال پا نومبر میاش کی کالا چی پا مسکو کی دا طالبانو سر کم غونڈا و افغان حکمت پاک غونڈا کی لگدون نا انکار رو پتا سیال کی چی بلن امورکل شیو دا سولی دا علی شورا یا پلاوی دا غونڈا کی گدون و کو فکر نکوی چی اگا غونڈا دا بین الافغانی خبرو د پیل لپاره وخه زمينه و.
ګوري هغه خبرې اترې چوي هغه د هیوادونو ترمنس او چې طالبانو پکې ګډون درلودو نظر دې سار غونډه و، او هغه فرمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو ول نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من هیڅ دی ویډلې یوې جنگي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي. موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو، خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کیږي نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغان د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسېده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې با عزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه سره همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې علي شورا ته خپل استازی واستوه تر څو د سولې په اړه د سولې علي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون باندې لږ تر لږه سلویخت بیلابیلو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو دغه غونډه طبعا تعقیب کړې ده، احوال لری څنګه ارزوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دي. افغان حکومت سره لدی چې بلان نه دا ورکړل شوی، خو موږ لټول هو غواس او ناس خار کلی کو چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. خدا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال الته په شخصي دوګه بلل شوی دي. از موږ تمه ده چې ټول سیاسيون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناس څخه حمایت وکړي، او له دولت محوره هڅو څخه حمایت وکړي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتمه دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي، او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوی وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي، او بیا چې نتیجه د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغسې یو اجنډا سره مل وه. خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت، او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې دا هم تاسې شخصي بولي، فکر نه کوئ چې دا د دولت یو مهم استازی و؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده، او هغه شخصي تللی دی، او ټول سیاسیون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین اوران دی بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی دا خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېښنې هم د دې چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه د موجوده زلمی خلیلزاد هم کوم سرګندونې په کابل کې درلودي همدا مسله په کې یاد کړ فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه د موجوده
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي حزبو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له حاصل څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث شو چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو ناسته ده. افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي په دې ناسته کې.
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دي او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غځولو په خاطر باندې یا هم د راتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې سبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغه یو حساس پړاو کې چې جنگ په هواد کې جریان لري هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړ شي.
سوله ما مخکې مې چې موږ له لومړیتوبونو څخه ده موږ سوله غواړو. د سول لپاره مو هڅې شروع کړي دي او لړیر په خوانه مفارخان ورکړی دی خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي. دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغې چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شکونه شته موږ څنګه کولی شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو. اجرائیه ریاست او خپل جنرال ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوه د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته. د سولې په پروسه کې زموږ له هرې ناستې او د هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ موږ هم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی موږ حاضر یو چې ورسره خبرې وکړو. مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریز او موقف روښانه دی. هیله مو ده چې طالبان هر څومره زر کې کېدای شي حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. له اخر وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په غیمنه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون سی چې پوروسی کې د خبری رسنیو د سرټکه ګرځیدلې هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې غوښتنه دا هم وی چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي. سر لدی چې افغان حکومت دا موضوع رد کړي دا بجره ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغه سی یو خبره وشي او دغه سی یو غوښتنه وشي حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بل اخر په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیدی؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو د لرې کېدو سره راتلی شي موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي نه د طالبانو دریز معلوم وي نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کړي له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بعداد یوازې د حکومت مسله نه ده. دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خان نه ایجادو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو. خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي. طالبان سره هم نظام غواړي په افغانستان کې او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړي او تقوی شي. ټول سیاسي ځواکونه به په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغانی خبرو ته نه حاضریږي، ستاسې په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي بین الافغانی خبرې او له افغان حکومت سره خبرو پرته بله هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو دا چې طالبان دا درکړي او حاضر.
یو بل مسئله خوزون صاحب، چې سورج وړاندې چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودې په خپلو خبرو کې، یو دې مسئلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سو ځله افغانستان ته سفرونه وکړه او دا دعوی وکړه چې د قطر ناس دوی لاسته راوړنه وه. اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې لزړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړې تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښې ژمنې وکړې، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکی چې پاکستان په افغانستان کې خپل شوم مخته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیف، پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چې خپل سیاسي مشران، خپل سیاسيون، خپل احزاب، مدني ټولنې دا باید په متفق ډول باندې له افغان حکومت سره ودرېږي او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تراو ګردو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته پروسیو کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې د اصلا همغږي نه دي.
همغږیشته، هیڅ ډول نه هماهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکي، زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسینو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ سرګندونې چې د سولې کلي په کابل کې د څه برداشت تر کېدی شي؟
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې پر برداشت خبره کړې دي، یو د حکومت دریز روښانه و. تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو غبرګون وښوده چې موږ توقع لرو چې د سولې هڅو ته و د عملي اقداماتو له لارې یوې نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي. د سولې کلی چار چیرته وي؟ خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي، تجهیزیږي او د هغوی هلته مرکزونه لري. دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي، په دغو باندې بحثونه شوي دي. په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي، خو ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده، موږ سره هم ژمنه شوې ده. امیدوارو چې دا ژمنې عملي شي.
ډیره زیاته مننه خوزون صاحب. کور مو ودان. درنو دوستانو، د حقیقت صدې د دیونی د خبرونې درنو مینوالو، دا زموږ د دیونی خبرونه چې د افغانستان د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مو پکې ملمه کړی او د افغانستان د سولې په اړه مور سره خبرې اترې کولې. هیله ده د خبرونه مو تر پای اورېدلې وي. تر بیا د الله پام.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان او تنکی ځوانان د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي. هغوی چې د نشه یي توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی یې وړاندې کوم.
د قوانینو لمخې هغه کسان چې عمرونه یې لا تلسو کلونو څخه ښکته وي ماشومان ګڼل کیږي، او کله چې د قانون خلاف کړنې ترسره کوي د ماشومانو په څیر حساب او کتاب ورسره کیږي. د ماشومانو د اصلاح او تربیې مرکز مشر وایي شاوخوا 300 ماشومان په ټول هیواد کې نیول شوي چې د قانون خلاف کړنې ترسره کړي، او اوس د ماشومانو د اصلاح او تربیې په مرکز کې ورځې شپې تېروي. د دوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان هم شته چې د نشه یي توکو په قاچاق نیول شوي دي. د ماشومانو د اصلاح او تربیه مرکز کې یو تنکی ځوان چې موږ یې د خالد په مستار نوم یادوو وایي غوښتل یې د کار په خاطر له خپل ماما سره ایران ته لاړ شي، خو دی له دې خبر نه وو چې هغه نشه یي توکي پرې انتقالوي.
باقي اخیست او دا تریاکي پکې ځای په ځای کړی وو. ما ته لوا دا پایک واخله، ما د مزانه تر کابل پورې راوړو. هغه په کمپنی کې واخست، ما نه خپله چې واخست هغه موټر کې سوار شول، کمپنی نه چا کې ارغندې ته لاړلو چې ما تلاشي کې کته شول چې ماما سره مې بایک ګیر کو. چې بایک ګیر کو هغه کې تاریخ ما ته هغه اسکر راتلو اتم خبرې ما ویل نه زه نه یم خبر. بیا چې ما ورته ویل زه نه یم خبر د تیم ماما ما ته راتلو چې تا بیرته خوشی کوي، زه ورته وایم چې دای دا زه نه یم. ما ورته ویل مال ماما داسې کار مه کوه، دا زما آینده مه خرابه، وای نه تا وای خوشی کوي ته وړکه. زتی ما بل هیڅ خبر ونه کړل چې ماما مې زتی بایک کې تلاشي کو راوي کې زتی ماما مې ولچک ماما مې زی ورته وکړم چې زمې بیا زتی زی ولچک کړلم را وستم دلته تربیت اتوال.
یو بل تنکی ځوان چې د محمود په مستار نوم یادوو یو ملګری هڅولی وو چې د څرخې پله یوه زندانی ته نشه یي توکي ورسوي، خو هغه ونیول شو.
وایم چې را روان شوم د ننګرهار نه، یو نفر راته راکړل دا پوډر چې دا ویس هلته د پولیس چرخې ته، زه به پیسې درته درکړم، قبول مې کړ. پوډر مې واخیست، څه وخت حرکت مې وکړ، یو وخت پولیس چرخې ته ورسېدم، هلته گیر راغلم. ما ته وویل چې پیسې به درته درکړم دا ویس، او بیا چی ته دا جز ضرورت و بس، ما ته وایي زه به درته درکوم.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنیو اقتصادي ستونزې او د ماشومانو او تنکیو ځوانانو نه څارل سبب کیږي چې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي لا دوی څخه استفاده وکړي.
له بده مرغه زموږ ډیری کورنۍ غریبې دي او ناچارې دي، دوی مجبوریږي چې خپل ماشومان سختو کارونو ته ولیږي. له همغې ادارې بیا دوی ته چې مثلا څوک لږ هم په مادي لحاظ لږ ښه وعده ورکړي نو دوی دماغ سره ځي، او دغه کسان اکثره قاچاق اقتصادی لحاظ هم وضعیت ښه دی، لازم پاملرنه خپل ماشومان ته نه کوي. دا هم ده چې دوی بیا له دوی نه خپل ماشومان بې لارې کیږي او په دغسې پیښو کې راښکیل کیږي.
فیصل ستانکزی وایي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي د ماشومانو او تنکیو ځوانانو ناپوهی استفاده کوي، او هغوی په چل ول دی ته تیاروي چې نشه یي توکي قاچاق کړي.
یو ماشوم ته ویل کیږي د یو مثلا قاچاقبر لخوانه چې زه مثلا دومره روپۍ درکوم ورسره دغه کار وکړه، نو هغوی فکر کوي چې دغه د پیسو پیدا کولو اسانه لار ده، نو له دغه طریقې نه دوی دغه د کارونو د مجبوري کی دي. شي له انجام نه خبر نه یان راتلونکي باندې دوی بیا فکر نه کوي چې د راتلونکي څومره منفي لوري ته بي.
د لوګر اوسیدونکو محمد نبی همت وایي هغه ماشومان تنکی ځوانان چې د نشه یي توکو په قاچاق کارول کیږي ډیر احتمال شته چې دوی هم په راتلونکي کې په نشه یي توکو اخته شي.
هغه شان راوړي، هغه قاچاقي مواد راوړي د نورو ځایو څخه، د ماشومانو په لاس باندې پلوري، په نورو کسانو باندې. نو هماغه وی چې کله د ماشوم ستر شي خپل د قاچاق مواد مخدر نه استفاده کوي، یو خبر همدغه لامل دی چې وروسته دا متاد کیږي او په ټولنه کې مضر تمامیږي.
ښاغلی همت د قاچاق کوونکو له منګولو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د خلاصون یوه لاره دا ښیي چې کورنۍ هغوی وڅاري.
اول خپل کورنۍ باید په خپلو ماشومانو باندې فکر وکړي، هغوی باید وڅاري چې دوی څه شي کوي. د سهار څخه تر ماښامه د دوی ملګرو وپوښتي چې چا سره دوی رفت آمد لري، ملګري څوک دي او مکتب ته دي نه ځي. دوی کار وڅاري، چیرته کار کوي، چا سره کار کوي. همدغه دوی باید خپلو ماشومانو باندې ډېر پام وکړي.
استاد ایمل خمر وایي کورنۍ باید خپل ماشومان او تنکي ځوانان په دې وپوهوي چې له یوه ځایه بل ځای ته د نورو په غوښتنه هغه شیان نه لیږدوي چې دوی نه پیژني.
کورنۍ ته دا هم لازمه ده چې دوی خپل ماشومان ته باید وویل شي چې هغه شیان چې دوی نه پیژني یا نابلده شیان دي او له یو ځای بل ځای ته د انتقال غوښتنه ترې وشي، نو دا کار باید ونه کړي، ځکه چې اکثره خلک له همدې لارې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي او قاچاقي توکي او داسې نور بېلابېل شیان په دوی لېږدوي، او بل د چې د ماشومان له ځانه خبر وي په قاچاقي مواردو کې کارول کیږي.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي هغه کسان به ونیسي چې افغان ماشومان او تنکی ځوانان د نشه توکو په قاچاق کې کاروي.
دری اواخر به اساس هدایت
په دې وروستیو کې د کورنۍ چارو وزارت د رهبری د جدي هدایت په اساس ټول هغه کسان چې په عمده او پرچون ډول د نشه توکو په قاچاق کې لاس لري وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. دا نشه توکو د قاچاق په دې شبکو کې یو شمیر ماشومان هم شته، خو موږ افغانانو ته ډاډ ورکوو چې د دې شبکو افراد به ونیول شي او قانون ته به وسپارل شي.
دا چې په قاچاق کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د کارولو علتونه څه دي، هغوی چې د نشه توکو په قاچاق کې کارول کیږي انجام به یې څه وي، او دا چې ماشومان او تنکی ځوانان د نشه توکو له قاچاق کوونکو وژغورل شي څه باید وشي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو مسایلو له کارپو عثمان وزیر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې داسې پیښې هم کیږي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو څخه د قاچاق په مسله کې استفاده کیږي، هغه هم ځکه چې په دې خاطر چې دوی ته ډېره درنه سزا نه ورکول کیږي د لویانو غوندې، نو دوی کاروي. تاسې نور څه علتونه بولئ چې دغسې تنکي ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي؟
د دې یو مهمه وجه خو دا ده چې زمونږ چې کوم کورنۍ دي هغه تعلیم یافته نه دي، تعلیمونه نه دي کړي، هغه د بچي په روزنه باندې صحیح نه پوهیږي چې زه د بچي په کم ځای کې په کم انداز باندې روزنه وکم. خپل سټیجونه وي، خپل مرحله وي، چې په هغه مرحلو کې چې په هغه انداز باندې د هغوی روزنه ونه شي نو هغه ماشوم مخکې په اسانه باندې غولېږي. لکه د ماشوم د مهم دور چې دی هغه د پیدایش نه تر وو یا لسو کالو پورې، چې په دې دور کې په هغه باندې په هغه انداز باندې کار ونه شي، په کم انداز چې په کار دی، نو دغه ماشوم په ډېر په اسانۍ سره غولولی شي څوک. او د دې لپاره د مور او د پلار او د ټولنې پوها په کار ده چې ماشوم په کم انداز باندې مونږ ورسو، د ماشوم کم کم سیزونه داسې دي چې هغه په هغه انداز باندې دوی اړتیا ورته لري چې مونږ ورته پوره کو. دویم لاملې پکې د ټولنې مسله ده چې دلته غربت ته خلک ډیر زیات بے روزګار دي، نو هغه خپل ماشوم د دې د پاره ولګي چې څه پیسې راوګټه. هغه صرف د پیسو سوچ وي، په ماشوم باندې دا سوچ نه وي چې زما ماشوم د پیسې څنګه ګټي او په کومه طریقې ګټي او د کومه نه راوړي، دا تپوس نه کیږي. دا دویم ډیره غټه وجه ده چې هغه د وجه نه زموږ ماشومان په کم عمر کې د خپل لارې نه په غلطه لار روان شي، یا یې څوک د قاچاق لپاره استعمالوي. او مهمه وجه دا هم ده چې قانون هغوی ته په هغه انداز باندې سزا نه ورکوي په کم انداز باندې چې لویانو ته ورکیږي، ځکه چې د 13 کالو نه کم وي هغه ته هغه سزا نه شي ورکولای قانونن چې کومه سزا لویانو ته ورکیږي. نو دا دوه درې مهمه وجه دي چې د دې وجه نه زموږ ماشومان په غلط سایډ باندې روان دي.
که چیرې دغه ماشومان تنکی ځوانان په دې برخه کې کارول کیږي چې قاچاق پرې کیږي، د دوی راتلونکی به څنګه وي؟
ماشوموالی عمر چې دی تر څو پاخه عمر ته نه وي رسېدلی، په هغې عمر کې چې په کم یو عادت کم یو شی باندې عادت شي هغه اصلت تر اخره پورې روان یو ورسره. په دې دور کې په ماشومانو باندې ډېر زیات اثر کوي او په دې طریقه باندې دوی د معاشرې نه زده کړه کوي. نو په دې دور کې چې دوی په کم انداز باندې استعمال شي، څوک په کم لار روان کی هغه په هغې لار باندې تر ډېره حد پورې ځي. که هغې لارې نه راړوي د هغې دپاره ډېره زیاته مبارزه به کوي چې ته واپس په خپل سمه لار راولې. نو د دې دپاره په کار ده چې خپل ماشوم زیات سوچ د هغې دپاره مور او پلار وکړي او استاد یو کی. دا دوه درې داسې کسان دي، مور او پلار او استاد، چې دا د ماشوم سره ډېر زیات ور سره مخامخ کیږي. دوی ته پکار ده چې د دې ماشومانو په داسې انداز روزنه وکړي، په داسې انداز باندې دوی رالوی کی چې زر خطا نه وزي، زر څوک تیر نه باسي.
لکه تاسو قسم اشاره وکړه چې کورنۍ باید داسې وکړي، خو په ټوله کې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
کورنۍ دپاره خو اول دا پکار دی چې هغوی په خپلو بچیانو باندې تعلیم وکړي، او دولت ته پکار ده چې دغه شی لازم کی. کم چې د ماشومانو مزدوري ده اتلسو کال کم واړه ماشومان دي هغه په مختلفو ځایونو کې مزدوریانې کوي په دې باندې کلکه پابندي ولګوي دغه شی بند کی چې په ماشوم چې ترسو د اتلسو کال نوی هغه به څوک مزدور کوي نه مزدوري و پېنه کوي د هغه په ځای باندې حکومت یا دولت په دې ماشومان باندې په دې کورنۍ باندې فشار راوړي چې دغه ماشومان باندې تعلیم وکړي زده کړې ته ایثار کړي او دویم چې کم هغه خلک دي چې د ماشومانو نه استفاده اخلي د کچاکو د پاره یا د مزدور کاری د پاره چاغې چې کم داسې کسان دي داسې کارونه کوي هغه باید ونیول شي گرفتار شي هغه ته سزاګان هم ملو شي چې د دې ماشومان او دغه سي کارونو نه مخنیوي پر یو په تعلیم باندې کیږي یو په قانون سازی باندې کیږي چې دا دوه سره سيزونه لازم او ملزوم دي د یو بل سره چې یو سره طرف ته تعلیم مهم کی او بل طرف ته ورته قانون سازی برابر کی چې څوک ماشومان نه غلطه استفاده و نه اخلي.
درنو اوریدونکو دا ودې اونۍ خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.